السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د روسیې د ملي امنیت شورا مرستیال وایي په افغانستان کې روان وضعیت د خوښۍ هیڅ نښې نه لري. د طالبانو لخوا تلویزیونونو ته د وروستي لارښود خپرېدو ګڼ غبرګونونه پاره ولیدي.
دوی پر رسنیو باندې بندیزونه لګوي، د رسنیو په کارکوونکو بندیزونه لګوي او حتی د دوی د کار په ډول باندې بندیزونه لګوي.
په امریکا کې د یو فستیوال د ګډونوالو پر ډله د یو موټر د ننوتو په پیښه کې 15 کسان مړه شوي او 40 نور ټپیان دي. او په کندز کې د لیلامی د مارکیټ د جامو جوش په اړه راپور لرو.
د لیلامی مالونه ډېر کلک مالونه دي او اقتصادي نسبت مغازین دا اقتصادي دي.
دا ځین نور مطالب تر خبرونو ورسته. خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
د خبریالانو ملاتړي بنسټونه د رسنیو لپاره د طالبانو نوې تګلاره د سانسور هڅه بولي. ملګرو ملتونو د افغانستان د بانکي سیستم د ملاتړ لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې او په اتریش کې سر لنن نه عمومي قرنطین یا ټولبند نافذ شو. بشپړ خبرونه. د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه د رسنیو لپاره د طالبانو نوې تګلاره د سانسور او محدودیت طرحه بولي. دوی وایي د طالبانو دا تګلاره په اوږد مهال کې ممکن د قانون بڼه غوره کړي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مشر صدیق الله توحیدی په اړه ازادي راډیو ته وویل:
در پشت از این مساله بیشتر
په دې موضوع کې زه د اخلاقي دستورمل پر ځای ډیر یو سانسورونکي ذهنیت وینم. اوس شاید په بیړه دې موضوعات ته د وړاندیز نومر کړی وي، خو وروسته به دا مادي راټولې او د یو قانون په بڼه وړاندې شي.
طالبان بیا وایي دا تګلاره چې پرون وړاندې کړې رسنۍ او د بیان ازادۍ نه محدودوي. په دې تګلاره کې چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا خپره شوې راغلي، رسنۍ د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې نه خپروي چې چاته پکې سپکاوی شوی وي او یا یې ممثل خزینوي. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه دوه اختطافچان نیولي چې کابل کې یو مور او زوی تښتولي وو. د دغه وزارت ویان سعید خوستی نن پر خپل ټویټر پاڼه هغه ویډیو هم خپره کړې چې دوه مشکوک انسان تښتونکي پکې معلومیږي. د طالبانو د معلوماتو له مخې سړي تښتونکو چې له دوه نیمو میاشتو راهیسې تر تعقیب لاندې وو، له دې کورنۍ نه 15,000 ډالر اخیستي وو او تښتول شوي مور او زوی خوشي کړي وو. طالبانو ویلي وو چې کابل او نورو ولایتونو کې به د جنایي جرمونو مخه نیسي، خو له دې سره سره هم کله ناکله جنایي جرمونه کیږي چې قتل، اختطاف او وسلوال غلاوې پکې شامل دي. طالبان بیا وایي چې دا جرمونه د پخوا پرتله ډیر راکم شوي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان د بانکي سیستم د ملاتړ لپاره د بیړني اقدام غوښتنه وکړه. دوی خبرداري ورکړ چې د نقدو پیسو کموالی د هغو کسانو زیاتوالی چې د بانکونو پورونه نشي ورکولی او بانکونو ته د ساتنې په پار د پیسو کمه ورکړه به په څو میاشتو کې مالی سیستم سقوط کړي. رویټرز خبری اژانس د ملګرو ملتونو د پراختیایي څانګې یو ان ډی پی د تازه راپور په حواله ویلي د افغانستان د بانکي سیستم احتمالي سقوط به ناوړه اقتصادي او ټولنیز اغیز پرې باسي. په افغانستان کې د یو ان ډی پی مشر عبدالله الدرداری رویټرز اژانس ته ویلي: موږ باید مطمئن شو او داسې لارې چارې پیدا کړو چې که د بانکي سیستم ملاتړ کوو د طالبانو ملاتړ ونه ګڼل شي. د افغانستان پر بانکي سیستم له تیرو څه باندې درې میاشتو راهیسې نړیوال بندیزونه لګول شوي او د افغانستان بانک شتمني هم چې څه باندې 9 میلیارده ډالر ده په امریکا کې کنګل شوې ده. د دې ستونزو له کبله له افغانستان سره بانکي معاملې ستونزمنې شوي، نقد پیسې کمی شوي او د افغانیو ارزښت هم کم شوی دی. د امریکا په ویسکانسن ایالت کې د کرسمس په یو پریډ کې راټول شوو کسانو باندې موټر ختلې چې 15 تنه یې مړ کړي او 40 نورې ژوبل کړي دي. په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي او پولیسو ویلي د مرګ ژوبل شمیر ممکن لدی هم لوړ وي، دا ځکه چې یو شمیر کسان سملاسي نږدې روغتیایي مرکزونو ته رسول شوي دي. دا پیښه پرون ماسپښین د ویسکانسن په واکیشا سیمه کې شوې ده. د واکیشا د پولیسو مشر ډان تامسن پرون وویل مشکوک موټر ترلاسه شوی او چارواکو مطلوب شخص تثبیت کړی دی. د په وینا دا لا معلومه نه ده چې دا پیښه له تروریزم سره څه تړاو لري او کنه. په اروپا کې د کورونا د بندیزونو په دوام اتریش سر له نن نه عمومي قرنطین یا ټولبند نافذ کړ. د اتریش 8.9 میلیونه وګړي له کار، سودا اخیستو او تمرین پرته له کوره د راوتو اجازه نه لري. دغه هیواد کې رستورانونه، بارونه، سلمانۍ، نندارې او هغه دوکانونه بند شوي چې د اړتیا وړ توکي پکې نه پلورل کیږي. دا بندیزونه به د دسمبر تر 12 نیټې دوام وکړي. په چک جمهوریت کې هم سر له نن نه پر هغو کسانو د تګ راتک بندیزونه لګول شوي چې واکسین نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې په اروپا کې د کورونا د بندیزونو پر ضد د خلکو اعتراضونه هم پراخ شوي، په حالان کې بېګا درېیمه شپه وه چې بلوا وشوه او له بلجیم، کرویشیا، سویس او ایټالیا نه هم د مظاهرو راپورونه ورکړل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې د کورونا واکسین دریم تقویتي دوز یا ستنې ولګوله. ولسمشر پوتین له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل د کورونا ضد واکسین تقویتي دوز مې لګولی خو په عادي حالت کې یم. د روسیې ولسمشر په روسیا کې د جوړ شوي واکسین سپوتنیک وی لومړی دوز په مارچ میاشت کې لګولی و چې په اپریل میاشت کې بیا دویم دوز ولګوه. په وروستیو اونیو کې په روسیا کې په کورونا ویروس د ډیرو کسانو مړینه او په دې ناروغۍ د ډیرو کسانو د اخته کېدو پیښې حسابتيږي. په روسیا کې چې د وګړو شمیر نږدې 1.6 میلیونه ته رسیږي، یوازې 10% یې واکسین کړی دی.
اسدالله الدینو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د روسیې د ملي امنیت شورا مرستیال وایي په افغانستان کې روان وضعیت د خوښۍ هیڅ نښې نه لري. د الکساندر ګریبګن له قوله په دې هیواد کې حالات د خرابېدو راغلي دي چې په دې هیواد کې حالات د خرابېدو په حال کې دي او دا وضعیت د نشي توکو قاچاق او د کډوالۍ د بې کنټروله وادې ګواښ رامنځته کوي. اخوا پنټاګان د امریکا دفاع وزارت لپاره لا هم په افغانستان کې ترهګري د یوې اندېښنې په توګه مطرح ده او وایي دوی به په دغه هیواد کې د تروریزم پر ضد خپل نه ستړي کېدونکي تمرکز ته دوام ورکړي. جزئیات په دغه راپور کې.
په افغانستان کې له بشري او اقتصادي بحران ورهاخوا د دې هیواد ټولنیز او سیاسي وضعیت لا هم د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې لپاره د اندېښنې وړ دی. روسیه چې وروستیو کلونو کې له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې د افغانستان حالات اندېښمنونکي بولي. د روسیې د ملي امنیت شورا مرستیال الکساندر ګربنکین وایي د افغانستان وضعیت داسې دی چې د خوښۍ هیڅ نښه پکې نه لیدل کیږي. تاس خبري اژانس د روسي ورسپانې له قوله چې ښاغلي ګربنکین ورسره مرکه کړې لیکلي د افغانستان حالات مخ په ځوړ روان دي او دا وضعیت د نشه یي توکو د قاچاق او د کډوالۍ د بې کنټروله ودی ګواښ رامنځته کوي. هغه زیاته کړي دوی د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې څاري خو بدبختانه د خوښۍ لپاره هیڅ وړاندوینه نشي کېدی. د روسیې د ملي امنیت شورا مرستیال خبرداری ورکوي چې ښایي وسلوال ترهګر له افغانستانه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ننوځي او د روسیې او قزاقستان له پولو ځانونه د دوی هیواد ته دننه کړي. د سیمې له هیوادونو او نړیوالې ټولنې سره د اندېښنه لوړاندې شته چې کیدای شي تر هغه ډلې د افغانستان له خاورې ګټه واخلي او ځینو هیوادونو ته لار وکړي. خو د امریکا دفاع وزارت د اندېښنو ته په کتو خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې به تر هغه ډلو سره په ګډه مبارزه وکړي. د پینټاګان مشر لوید آسټین د نومبر په 6مه د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انسټیټیوټ کې وویل امریکا به په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له لرې واټن یعنی د افق ورها خوا ماموریت پر مخ بوزي.
موږ باید د افغانستان په ګډون په هر ځای کې له القاعده نیولې بیا د داعش ډلې له ناوړه کړنو او د دې ډلې له لوري له مذهبي کرکې سره د مبارزې لپاره ګډ کار وکړو.
خو طالبان د ټولو اندېښنو ته په پام وایي د افغانستان له خاورې د نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ نشته. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی
اسلامی امارت د هیواد پر ټولو نقاطو باندې بشپړ کنټرول لري. دلته هیڅ کومه پدیده او داسې کوم څه موجود نه دي چې تهدید وګڼل سي او یا ګواښ وګڼل سي. موږ په دې اړه کومه نگراني نه وینو.
ښاغلی کریمی د سیمې له هیوادونو او له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې په افغانستان کې روانو واقعیتونو ته په کتو له دوی سره د ښو اړیکو او متقابل درناوي په چوکاټ کې خپلې ټولې اندېښنې او ستونزې له سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. له دې وړاندې د روسیې د ملي امنیت مشر ویلی وو په افغانستان کې نږدې شل ترهګرې ډلې شته چې هغه د روسیې او د سیمې د ملي امنیت لپاره ګواښ بللی وي. په دوحه کې له امریکا سره د طالبانو د شوي تړون یوه ماده دا ده چې طالبان به د القاعده په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کوي او تر خوا به یې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ هیواد پر ضد وکاریږي. خو له دې ژمنې سره سره د امریکا دفاع وزارت، کانګرس، سیګار، ناټو او ان د ملګرو ملتونو امنیت شورا په څو ځلي ویلي چې طالبانو لا هم له القاعده او ځینو نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا رسنیو ته د خبرونو پر مال د یو شمیر غوښتنو ورسپارلو د رسنیو د ملاتړ بنسټونو او خبریالانو خبرګون راپورته کړی. له رسنیو ملاتړي بنسټونه دا غوښتنې د رسنیو په ځانګړي ډول د ټلویزیونونو سانسور بولي او وایي منل به د رسنیو فعالیت لا محدود کړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا رسنیو ته د خبرونو لپاره د غوښتنو په توګه د اتمادیز نوملار سپارل کېدو په ټولنیزو او ټولیزو رسنیو کې پراخ غبرګون راپورته کړی. هغه غوښتنې که چیرې عملي شي د رسنیو په ځانګړي ډول د ټلویزیونونو خپرونې به له ډېر محدودیت سره مخ کړي او ان ډېر شمېر ټلویزیونونه به چې د خپرونو لویه برخه یې فلمونه او سیریالونه دي د نشراتو لپاره نور څه ورپاتې نه شي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې برخې مسؤول صدیق الله توحیدی د طالبانو لخوا له رسنیو دې غوښتنو ته په اشاره سره وایي دا مادې رسنۍ په ځانګړي ډول ټلویزیونونه سانسوروي. د ښاغلي توحیدی په خبره که څه هم طالبانو دې غوښتنو ته د سپارښتنو نوم ورکړی خو د ده په خبره کیدای شي راتلونکي کې دا مادې قانوني جنبه پیدا کړي.
در پشت از این مثلا به بیشتر یک
بدی موضوع کی زده اخلاقی دستورعمل پر ځای ډیر یو سانسورون کی ذهنیت وینم اوس شاید په بیړی دی موضوعات ته د وړاندیز نو مرکړی وي خو ورسته به دا مادي راټولی او دیو قانون په بڼه وړاندې شي. په افغانستان کې د رسنیو د لا ډیر محدودیت امکان شته.
جدان وجود
د طالبانو د حکومت لخوا رسنیو ته په وړاندې شوی اتمادیز نوملړ کې په تنظیم او کمیټې خبرونو کې د اشخاص او لسپکاوی ډډې کولو ته اشاره شوی او تر خوای ویل شوی هغه فلمونه او سیریالونه دي هم نه خبرېږي چې د اسلام او افغانستان د فرهنګي چوکاټ مخالف وي. په دې وړاندیزونو کې په رسنیو کې د خزینه خبریالانو کار ته هم اشاره شوی او راغلی چې خزینه خبریالانو باید اسلامي حجاب وکړي او هغه تمثيلي خبرونه دي هم نه خبرېږي چې دوی پکې ونډه لرلی وي. پر هغو سیریالونو بندیز چې د پیغمبرانو او صحابهو کرامو پر ژوند څرخي د هغو خپرونو بندیدل چې دین او انساني کرامت ته پکې توهین شوی وي او یا هم پکې د نارینه او عورت ښکاري د دې غوښتنو بله برخه ده. خو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مسؤول صدیق الله توحیدی وایي تنظیم خپرونې د رسنیز پوښښ یوه مهمه څانګه ده او هر حکومتي مسؤول به د رسنیو لپاره تنظیم سوژوي. په کابل کې سیمه ایزه خبریاله اصیله احمدزی هم وایي خزینه خبریالان هیڅ محال هم بې حجاب رسنیو کې نه دی راښکاره شوي او د طالبانو د عمل د خوځو د فعالیتونو محدودول دي.
دا طرز عمل څه پرونه نشر شوی ډېرتر خزینه خبریالان په ویره چولی نسي کولی خپل حضور په جامعه کې ډېر لیده نسي ځکه چې موږ د ترینس آخر کې ډېر تهدیدونه هم لیدلی او شاهد یو.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنه وایي طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته تر ډېره د رسنیو په محدودیت تمرکز کړی. د دې ټولنې ویان مسرور لطفي ازادي راډیو ته وویل اوس مهال رسنۍ او خبریالان له ډېرو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي او اطلاعاتو ته له نه لاسرسي سره مخ دي چې طالبان باید حل کړي. خبریال سید عمر سهار بیا اندېښمن دی چې دا ډول محدودیتونه به خبریالانو پر وړاندې ستونزې لا ډېرې کړي.
طالب مشران ډېر کله په خپلو خبرو کې بیان ازادۍ ته ژمنتیا ښیي او د همدغې بیان له ازادۍ څخه په استفادې دوی په رسنیو کې راڅرګندېږي او د خپل حکومت په ګټه تبلیغات کوي. ولې ځینو نورو مواردو کې بیا دوی په رسنیو باندې بندیزونه لګوي، د رسنیو په کارکوونکو بندیزونه لګوي او حتی دوی د کار په ډول باندې بندیزونه لګوي.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا غوښتنې د سپارښتنې بڼه لري او اجباري نه دي.
دا د ارشاداوت وزارت له خوا نه یو خواهش و رسنو نه د رسنو سره یو غونډه درلوده دوی مشترکه به رسنو یو خواهش کړو نور زموږ د وزارت تسې رسمي مکتوب خو نه ده.
په افغانستان کې د بیان او رسنیو ازادي د تیرو شلو کلونو له مهمو لاسته راوړنو یوه ده خو د دې مهمې لاسته راوړنې پر وړاندې ورځ تر بلې د محدودیتونو او سانسور اندېښنې زیاتېږي. د افغانستان له رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په ټول هېواد کې نږدې 70% رسنیو خپل فعالیت د بیا لابیلو لاملونو له مخې بند کړی. هغه رسنۍ چې په خپلو سیمو یا هم د هېواد په کچه د خلکو غږ ګڼل کېده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
یوش میرا افغانان چې په پوزي اډو کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره کار کړی د غیواد د خپل ځان او کورنیو د برخلیک پاړه په نه پاملرنې تورنوي. یوش میر دوی چې تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي ازادي رادیو سره خبرو کې ویل لومړیو کې دوی ایس آی وی کې شامل شول خو ډیر وخت کېږي چې د دې پروسې په اړه هیڅ معلومات نه ورسره شریکیږي. دا ادعاوې داسې وخت مطرح کېږي چې له دې وړاندې متحده ایالاتونو په وار وار ویلي د هغو افغان همکارانو چې په تېرو شلو کلونو کې له دوی سره کار کړی د دوی د امتیازاتو ورکولو امریکا ته د انتقال په برخه کې ژمن دي او د تخلیه بهیر لا هم روان دی. جزئیات په دغه راپور کې
د امریکا د ځنګړو ویزو یا ایس آی وی د ترلاسه کولو لپاره اوږد انتظار د متحده ایالاتو د دولت افغان همکاران له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړی دي. یو شمیر د کسانو ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې اسناد بشپړ سوي او د ایس آی وی پروسې د شرایط وړ دي خو تر اوسه په افغانستان کې به برخلیک دي. له دې ډلې شپږو کسانو یې خپل اسناد هم ازادي راډیو ته رالیږلي چې ټولو دغو کسانو په کابل کې په مرهید پوځي اډه کې له امریکایانو سره کار کړی دی. له دې ډلې یو کس وایي یو کلو پنځه میاشتې مخکې ایس آی وی پروسه کې یې نوم ثبت سوی خو تر اوسه ورته په تمه دی. د دې لپاره د متحده ایالاتو د دولت وروستای ځواب د روان کال د سپتمبر په 9 ورکړل سوی دی. نصیر احمد وایي ګاونډیان او د ته نږدې کسانې پوهیږي چې څه دنده یې درلوده او د او کورنۍ ته د امنیتي ګواښ امکان موجود دی.
که کوم کس مو شیطانی وکړي چې دوی له بهرنیو سره کار کړی امنیتي ستونزې مو ډېرې دي. بل دا چې هر څومره مدا بهیر وځنډیږي موږ لپاره شرایط نور هم سختیږي.
د اګست میاشتې په 15 نیټه د طالبانو له لوري د کابل تر سقوط او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځلونو ویلي چې له افغانستانه د امریکایانو او د هغوی د افغان همکارانو ایستلو بهیر لا دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان انیت پرایس د لړم میاشتې په 25 نیټه رسنیو ته وویل چې د افغانستان د تخلیه ماموریت تر اوسه نه دی ختم سوی. حنیف د خپلو همکارانو په استازیتوب د ایس آی وی بهیر کارونه تعقیبوي. هغه ازادي راډیو ته وویل هغو افغانانو چې له ده سره د امریکایانو په پوځي اډه کې کار کاوه یوازې اوه کسان توانېدل چې د تخلیه په پروسه کې امریکا ته انتقال سي او پاتې یو سلوشل نور کسان تر اوسه په افغانستان کې به برخلیک پاتې دي. د ده په خبره دغه ټول کسان څو کلنه کاري تجربه او په کافي اندازه اسناد په لاس لري خو اړ دي چې د ځانونو د خوندیتوب لپاره هر یوه موده وروسته یو ځل خپل د استوګنې ځایونه بدل کړي.
د امریکایانو په کمپونی کې مو په بیلابیلو برخو کې کار کاوه اوس مال په افغانستان کې پاتې یو. ایس آی وی اسناد هم لرو خو تر اوسه امریکایانو موږ ته هیڅ هم نه دي کړي. څو ځلې مو ورته ایمیلونه کړي ځواب کې ویلي چې په تماشای موږ د ځان او کورنیو د امنیت په اړه اندېښمن یو او زموږ د ایس آی وی کیسونو تر اوسه هیڅ پایله نه ده ورکړي.
د امریکایانو په ګډون بهرنیو ځواکونو د طالبانو له لوري د کابل تر سقوط 15 ورځې وروسته دغه هیواد پریښود. طالبانو د کابل او د افغانستان د ډیرایو برخو له نیولو وروسته عمومي عفو اعلان کړه خو دې کار د هغو افغانانو جدي اندېښنه نه ده کمه کړې چې له امریکایانو او د ناټو له نور غړو هیوادونو سره کار کوي. د دغه کسانو د ویرې او اندېښنې لامل هغه راپورونه دي چې د عمومي بخښنې له اعلان وروسته خپاره سول. د ځینو پخوانیو دولتي کارکوونکو او هغو کسانو چې له نړیوالو مؤسسو سره کار کړی د شکنجې او محاکمې خبرونه وخت په وخت خبرېږي. په همدې توګه د ایس آی وی پروسې پڅ بهیر د هغو افغانانو ترمنځ ناخوښي راپارولې چې له متحده ایالاتو سره کار کړی دی. شکیب د ایس آی وی یو بل راجستر سوی کس دی چې له 2 کلونو څخه له امریکایانو سره کار کړای دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د خپل ایس آی وی د کار د پرمختګ په اړه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی.
چې کله موږ د دوی سفارت ته اپلای وکړو دوی موږ ردوي. حتی که دوی وغواړي زموږ په کارت کې د بیچ پلټنه وکړي ټوله خبره دوی ته روښانه کیږي.
موضوع برشون واضح میشه.
اسایوی یا د مهاجرت ځانګړي ویزا د متحده ایالاتو د غیر امریکایي همکارانو لپاره د متحده ایالاتو د پناه غوښتنه ده چې د متحده ایالاتو حکومت سره په زیانمنو هیوادونو کې کار کوي. د دغه ډول ویزو د ورکولو پروسه په 2008 میلادي کال کې د امریکا د حکومت لخوا پیل شوې ده.
ور به شو امریکا ته. په امریکا کې د یو فستیوال د ګډونوالو پر ډله د یو موټر د ننوتو په پیښه کې 15 کسان مړ شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا موټر د عیسویانو د مذهبي جشن کریسمس په درشل کې د پریډ د ګډونوالو پر ډله ور وخود. پولیس وایي په دې اړه څېړنې کوي چې په پیښه کې به تروریستي انګیزه وي که څنګه. جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
بېګا یو موټر د امریکا په ویسکانسن ایالت کې د کریسمس په مناسبت د پریډ په مراسمو کې خلک لاندې کړل چې په نتیجه کې 15 کسان مړه او لږ تر لږه 40 نور چې ماشومان هم پکې دي ټپیان شول. د ویسکانسن ایالت د واوکېشا سیمې پولیس وایي چې د تلفاتو په شمېر کې ښایي زیاتوالی راشي. د سیمې د پولیسو یو چارواکي وویل چې په دې قضیه کې مشکوک کس نیول شوی او موټر هم د پیښې له ځایه ایستل شوی دی. د واوکېشا د پولیسو قومندانې پر خپله فیسبوک پاڼه په پیښه کې تر دې مهاله د 15 کسانو مړینه او د 40 نورو ټپي کېدل تایید کړي، خو زیاتوي چې اوس مهال د معلوماتو پر راټولولو بوخت دي، نو ځکه ښایي د تلفاتو په شمېر کې بدلون راشي. په بیان کې راغلي دي چې ګڼ شمېر کسان په خپلو امکاناتو د سیمې روغتونونو ته رسول شوي. د پولیسو قومندانې زیاتوي چې وضعیت د بدلون په حال کې دی او د پیښې په اړه د دوی څېړنې روانې دي. په هغو ویډیوګانو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپرې شوې دي، یو سور موټر لیدل کېږي چې د کریسمس د پریډ پر ګڼه ګوڼه ورننوځي. یوه ویډیو ښایي چې دا جیپ ډوله موټر د لیسیز د کونکي لاندې کوي، او په بله یوه کې د موټر چلوونکی په داسې حال کې لیدل کېږي چې د نڅېدونکو زده کونکو ډله لاندې کوي. د واوکېشا د پولیسو قومندان دان تامسن وویل دوی تر اوسه نه پوهیږي چې په پیښه کې به د تروریزم لاس وي که نه. هغه زیاته کړه چې یو پولیس افسر پر موټر ډزې وکړې خو چا ته یې زیان نه دی اړولی. د تامسن په وینا پولیس فکر نه کوي چې له موټر څخه به هم ډزې شوې وي. له دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې د موټر چلوونکي هم ډزې کړي دي. سپینې مڼۍ وویل ولسمشر جو بایډن ته د پیښې په اړه معلومات ورکړل شوي دي. د ولسمشر دفتر ویلي چې سپینه مڼۍ د واوکېشا وضعیت له نږدې څاري. د سپینې مڼۍ په بیان کې پر پیښه خپګان ښودل شوی او ویل شوي دي چې په دې اړه د ویسکانسن له ایالتي او سیمه ییزو چارواکو سره متضررو خلکو ته د مرستو د رسولو سپارښتنه شوې ده. په متحدو ایالتونو کې دې ته ورته پیښې پخوا تر دې هم شوي. په 2015 کال کې د اوکلاهوما ایالت په سټل واټر ښار کې 4 کسان مړه او 46 نور هغه مهال ټپیان شول چې یوې چلوونکې میرمنې هغه خلک لاندې کړل چې د یو سپورتي ټیم د راستنېدو لپاره هرکلی ته ولاړ وو.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نورستان ته ورزو. د نورستان په مرکز پارون او واما ولسوالۍ کې پر 2000 دهقانانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه او سرې وویشل شوې. دغه بزګر وایي نورو زیاتو مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري. جزئیات په دغه راپور کې.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین وایي د یاد ولایت په مرکز پارون او واما ولسوالۍ کې 2000 دهقانانو ته د غنمو اصلاح شوی تخم تور او سپینه سره ورکړې ده. په یاد ولایت کې طالبانو د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی سلیمان ازادي راډیو ته وویل
مرکز پارون کې تقریبا 1500 دهقانانو ته اصلاح شوي تخمونه ورکړي دي او ورسره یو بجې تور سره او سپینه سره. د واما ولسوالۍ کې تقریبا 1500 دهقانانو ته هم اصلاح شوي تخمونه یو بجې تور سره او سپینه سره دا هم اوس توجه جریان لري.
هغه وایي په لویدیځ او ختیځ نورستان کې به هم ډېر ژر دهقانانو ته د غنمو اصلاح شوی تخم او سرې ورکړل شي. کوم کسانو چې یا د مرسته ترلاسه کړې پرې خوښ دي خو غوښتنه یې دا ده چې د نورستان خلکو ژوند په کرکیله او مالدارۍ ولاړ دی، باید چې د نورو سیمو په پرتله دوی سره زیاتې مرستې وشي. صلاح الدین د مرکز پارون اړوند د ډیوي کلي اوسیدونکی دی. وایي
مونږ د دغه پروسې نه ډېر زیات خوشحاله یو. د اسلامي امارت او نورو موسیونه هم غوښتنه کوو چې بزګرانو سره د خپلې مرستې دغه شان جاري وساتي او پاتې ولسوالۍ بزګرانو ته د هم مرستو رسولو کې کوښښ وکړي.
په نورستان کې شاوخوا 2000 بزګرانو ته په داسې حال کې د غنمو اصلاح شوی تخم او سره ورکول کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د ګڼو ولایتونو بزګران وچکالۍ ځپلي او په وینا چې یا یې حاصلات په بشپړ ډول له منځه تللي او یا یې هم د تیرو کلونو په پرتله اندازه ډیره راکمه شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او هم اندېښنه ښودلی چې سږ کال به وچکالي افغان بزګران له ډېرو ستونزو سره مخ کړي، کښتونه به یې له منځه یوسي او مالداري به وپلوري.
په کندوز کې د یخنی موسم پر رسیدو سره د لیلامي لباسونو بازار ښه تود دی. د کندوز ښار په لیلامي مارکیټ کې په دې ورځو کې ښه ګڼه ګوڼه ده او هر څوک د لیلامي په دوکانو کې د ژمي لپاره ګرم لباسونه لټوي. زیات شمیر خلک وایي د نوي وارد شوو جنسونو په پرتله دلته ارزانه او هم با کیفیته لباسونه او بوټان پیدا کولی شي. جزئیات په دغه راپور کې.
ګټ نه مال نه پنځه پنځه را په وار در بخیر سیر بنو ویشا
ساش کال مخکې لو وخت د ژمي را رسیدو کندوزیان ورخطا کړی دي. څوک د بخاري لپاره د سون توکي اخلي، ځینې خلک بوټان او موزي او یو شمیر نور بیا د ژمي لپاره ګرم لباسونه اخلي. د کندوز ښار په لیلامي مارکیټ کې پلاسي کراچو او دوکانونو کې چې لیلامي لباسونه زړول شوي او پراته دي او شاوخوا ترې زیات شمیر خلک راټول شوي لباسونه او بوټان کته پورته کوي تر څو د خپل د خوښې جنس پکې پیدا کړي. پنځه درش کلن اسماعیل کلیوال د کندوز اوسیدونکی دی. هغه د لیلامي په مارکیټ کې د خپل د خوښې بوټانو کورتۍ پسې ګرځي. دی وایي که څه هم لیلامي لباسونه استعمال شوي دي خو په کیفیت کې له نوو وارد شوو لباسونو او بوټانو ښه دي.
د ژمي پر رسېدو سره په افغانستان کې په بلخص په کندوز کې ډېره هوا زیاته سړېږي. په کندوز کې نسبت نورو ولایتونو کاروبار هم ډېر کم شوی دی او د لیلامي مالونه ډېر کلک مالونه دي او اقتصادي نسبت مغازین دا اقتصادي دي او ما خپله د مغازین سوزل شیان اخیستي دي هېڅ کار نه وی کوي او زه خپله دا اوس راغلی یم د لیلامي سرای ته زه غواړم د جمپر د باز په څېر ژمي له خطره وخت.
د کندوز ښار د سیدرک سیمې د نصرالله سالارزي په نوم یو اوسیدونکی وایي چې خلک له سختو اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ سره مخ دي نو د نوو لباسونو پر ځای لیلامي اخلي.
د جمی هغه لباسونه او کجامپر او کورتیګان یا بنینونه دي نو بیل ډیر لوړ دي. مونږ بې وزله خلک نشو کولی په دوکانونو کې نوي جامپر یا کورتیګان واخلو د جمی په موسم کې. نو مونږ راغلي دلته کونه پروشی ته او په دې کې ځان ته یخنۍ د پاره پکې مختلف دغه خط اخلو ځان ته.
محمد ظریف چې له 15 کالو رئیس د کندوز ښار په لیلامي مارکیټ کې دکان لري هغه وایي چې له بیلابیلو اروپایي او آسیایي هیوادونو څخه لیلامي لباسونه افغانستان ته راوړل کیږي.
لیلامی ارزان هم لیگی اقتصادی شاید دستی اخلی مغازه چی دی چا چی اخیست قیمت هم دی و کیفیت کم دی. کندوز خلق جزی جنگ زپلی دی ورور که دی مغازه واسنه لری قیمت دی لیلامی ارزان دی اقتصاد ضعیف دی خلقو دا لیلامی اخلی ورور که.
دی لیلامی مارکیت یو بل دکاندار عبدالله بیوایی چې په لیلام کې تر ټولو ښه لباسونه بوټان او نور شیان پیدا کیږي چې له نوو جنسونو څخه ښه کیفیت لري.
ایله چې دا داسې لیلامي ښه شی دی په دغو خاطر باندې خلک اخلي. بعض مثال ښه شبونه پکې راځي چې هغه مغازه کې نسته مقاومت لري او ښه شیان په دغو خاطر باندې خلک راځي اخلي. د اکثره مالونه چې راځي چینایي دا کیفیت نه لري. مثال هغه یو چې دوه ورځو شپ لري نور کیفیت نه لري.
خو ځینې روغتیا پالان له خلکو غوښتنه کوي چې لیلامي لباسونه باید له اغوستلو مخکې پر ګرمو اوبو ښه پرمینځل شي او بیا ښه اوتو شي تر څو پکې موجود میکروبونه له منځه ولاړ شي او له هغه وروسته ورڅخه ګټه واخلي.
ستاسو له پیغامونو
بریال افغان یم د ننګرهار نه خبرې کوم. کومه طالبانو اعلامیه چې ورکړې پرش کېږي د موږ د وسلوالو کسان نه بغیر کسان دې مه راجدوي. موږ ته څه پته لګېږي چې موږ کسان په کوم ډول وپېژنو چې دا طالب دی دا داعش دی دا بل څوک دی. په کومو لالوبه په دوی چې دی ټوله خلک یې د سیمو سره مخامخ کړي. موږ د نړیوالو نه دا غوښتنه دی د طالبانو چارواکو نه هم دا غوښتنه دی یا د افغانستان سوله موږ غوښته سوله چې موږ نه راځي او د تاسې له مکوله موږ ته دغه مشکل جوړېږي. د خدای روي ته وګورې د قرآن روي ته وګورې چې عوامو خلکو سره د زور او زیاته ظلم مکوي په پوهه جګړو کې لاسونه ورکړه پخې ورکړې تنی ورکړې کونډې یتیمان را پاتې دي دوی د اردو والا سره ظلم کوي د پولیس والا سره ظلم کوي د شګوانو سره ظلم کوي د خدای په خاطر د قرآن په خاطر باندې د نور دا ملت پرېږدي او سلام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام
علیکم بشریم خیوش خالا نوشتا کئی دا بلزا یو خالا دیوا مسکنان جی نو کاتونا ارجو کڑی یو لا مسکن والا کی مسکنان دا ماشان دو دیوا لاک لری خپل پا کورو کی ناس دی نو روارا دا بلور پرو چار واک سمی دا غا ہی لده چی خپل پا لاس مرستی ور توزیع کی دا غا وسم آغا پیسک پاسا کی نو سلام پا احترام دیر منن
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه شوې ورزو لاند خبرونه له اسد الله لودین اورو.
د خبريالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه د رسنیو لپاره د طالبانو نوې تګلارې د سانسور او محدودیت طرح بولی. دوی وایي د طالبانو دا تګلارې په اوږد مهال کې ممکن د قانون بڼه غوره کړي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه دوه اختطافچان نیولي چې کابل کې یو مور او زوی تښتولي وو. ملګرو ملتونو د افغانستان د بانکي سیستم د ملاتړ لپاره د بیړني اقدام غوښتنه وکړه. د امریکا په ویسکانسن ایالت کې د کرسمس په اوپریټ کې راټول شوو کسانو باندې موټر ختلی چې 15 تنه یې مړه کړي او 40 نورې ژوبل کړي دي. په اروپا کې د کورونا د بندیزونو په دوام اوتریش سر له نن نه عمومي قرنطین یا ټولبان نافذ کړ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې د کورونا واکسین دریم تقویتي دوز واکسینې کړی دی.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. دویمه نیمایي پیلو لومړی به د سپورت خبرونه درته خبرو کړو. تر هغه وروسته د لوبو له میدانه اونیس پروګرام او بیا د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خپور شي.
د افغانستان نابینا لوبغاړی ولی محمد نوری د نابینایانو په سیالیو کې اتل شو. د بدني روزنې او سپورت ریاست په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې د ځغاستې د لوبغاړي د نورو هیوادونو د سلګونو لوبغاړو په منځ کې لټولو مخکې ټاکلې کرښې ته ورسېد او لومړی مقام یې وګټه. دا سیالۍ د نږدې 500 لوبغاړو ترمنځ د 100 مترو په واټن کې د انګلستان په لندن ښار کې ترسره شوې چې ولی محمد نوری پکې لومړی مقام خپل کړ. په هرات کې د میتای سیالۍ وشوې. د هرات ولایت د بدني روزنې او ورزش رئیس محمد حنیف سلطانی نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د نوي لوبغاړو ترمنځ د ذوالفقار په کلب کې د یوې ورځې لپاره ترسره شوې. د ښاغلي سلطاني په وینا دا سیالۍ د تنکیو ځوانانو او لویانو په اسینی کټګوریو کې ترسره شوې. نوموړي زیاته کړه د دې سیالیو هدف په هرات ولایت کې د مویتای لوبې پرمختګ دی. د مویتای د دې سیالیو په پای کې غوره لوبغاړو ته مډالونه او استادانو ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د فوټبال مشهورې لوبډلې مانچستر یونایټډ ویلي خپل مشهور روزونکی اولا ګونار سولشر له دندې لرې کړی. په روان فصل کې د نوموړي کمزوري کړنې او پایلې لامل شوې چې مانچستر یونایټډ لوبډله مجبوره شي له درې فصلونو وروسته نوموړی لرې کړي. سولشر د 2013 کال په ډسمبر میاشت کې د لنډ مهال لپاره د مانچستر یونایټډ د روزونکي دنده ومنله، خو له څو ښو لوبو په ځانګړې توګه پاریس جرمن ته له ماتې ورکولو وروسته له نوموړي سره اوږدمهاله تړون وشو.
The Lobo, La Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو له میدانه په یو بل او نيزه ورزشي خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړو سي. پروانه خبرونه کې به د ننګرهار د بدني روزنې او اولمپیک د رئیس نور احمد حبیبي سره زموږ مرکه واوري چې په دې ولایت کې د بیلابیل ورزشونو په اړه مور سره کړي. د غشان به د سکوهنې د نوي ځوانانو د لوبډلې یو غړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي او که وخت نو دا به هم واوري چې پلي ګرځېدل ستاسې روغتیا ته څومره ګټه لري. له موږ سره پاتې شئ. یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ننګرهار د بدني روزنې او اولمپیک رئیس نور احمد حبیبی وای چې په دې ولایت کې اوس مهال 22 بیلابیل فدراسیونونه فعالیت کوي چې لږ تر لږه له 50 تر 60,000 ورزشکاران دغه ته په لوبو باندې بوختي. له ښاغلي حبیبی سره مې په ننګرهار ولایت کې د بیلابیل ورزشونو پاړه باندې دغه شان دغه ته د ستونزو او مشکلاتو پاړه باندې خبرې کړي. حبیبی صاحب، ډیره زیاته مننه چې زموږ غوښتنه مو منله. که پایلې له دینه کوچې لږ تر لږه 15 ورځې کېږي تاسو د رئیس په توګه مقرر شوي یاستئ، په دې 15 ورځو کې مو څه وکړل؟ که په خپلو لاسته راوړنو راته وغږېږئ.
د لومړۍ ورځې نه راهیسې کله چې په ادارې ته راغلم، په اداره کې ډېر زیات ستونزې وي او هر څوک هر شخص اداره خپل په سلیقه جوړوي. نو کار مې د خپل ځان نه پیل کړی دی، د خپل ادارې نه، د خپل ریاست نه مې پیل کړی دی چې څومره بې نظمي په اداره کې و هغه مې مکمل سر نه رنګ وکړل، روغن مې وکړله. د دې تر څنګ مې د دغه کارونو په سلسله کې د مختلفو رشتو ورزشکاران مې په ملي ټیمونو ته رالیږلي دي. زموږ د تیکواندو دوه لوبغاړي G1 پاکستان په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی دي چې ماشاءالله ښه دستاورد یې درلودل. همدارنګه زموږ د بوکسینګ ورزشکاران د افغانستان په نوجوانانو کې 4 د سرو زرو مډالونه وګټل، چې دا ټول هغه لاسته راوړنې زموږ هڅې وي چې په لنډ وختو کې موږ ښه ذهنیت او ورزشکارانو ته ورکړي دي. همدارنګه د مختلفو پوهنتونونو سره، انسټیټیوټونو سره انګلیسي او کمپیوټر کورسونه مې سره مې خبرې کړې دي چې ډېر ژر به هغوی سره تفاهمونه وکړم تر څو زموږ ورزشکاران په ډېر لږ مقدار فیس باندې عالي تحصیلات وکړي، نیمه تحصیلات وکړي. کارونه مې له ځانه پیل کړي دي، انشاءالله چې ډېر ژر به موږ راووزو فدراسیونونو ته او د فدراسیونونو سره متواترې جلسې وکړو تر څو په ننګرهار ولایت کې موږ وکولی شو د ټولو رشتو منتخب ټیمونه برابر کړو، ځکه منتخب ټیمونه بیا د افغانستان په کچه په ملي ټیمونو کې لوبیږي او موږ وکولی شو چې د افغانستان په کچه په آسیایي او نورو هیوادونو څخه خلاص تر وړنه ولرو.
یعنې تاسو یادونه وکړه چې د بیلابیلو فدراسیونونو سره به کار کوي تر څو په بیلابیلو رشتو کې منتخب ټیمونه ولري. تر اوسه دا منتخب ټیمونه نو، او کدا راته وایي چې څومره فدراسیونونه دلته کار کوي؟
په مجموع کې په ننګرهار ولایت کې تر اوسه موږ 22 فعال فدراسیونونه لرو چې په مختلفو برخو کې دوی کار کوي. مسله دلته ده چې یو شمیر ستونزې او مشکلات د ننګرهار د بدني روزنې په ریاست کې موجود و چې کله چې ملي ټیمونه او ملي لوبغاړي د ملي سیالیو لپاره تلل، دلته منتخب ټیمونه به موجود نه و. همدا اوس یوازې زموږ د ام ام ای د فری فایت فدراسیون د نونهالانو منتخب سیالۍ شوې دي چې دوی خپل منتخب ټیمونه برابر کړي دي. اما تر څنګ په نورو رشتو کې موږ د ننګرهار منتخب ټیمونه تر دې دمه معلوم نه دي. کله چې ملي ټیم د سیالیو د پاره ورزشکاران بلار شي، نو هلته د هر ورزشکار څخه بیا هر کلبدار غواړي چې زما شاګرد ملي ټیم ته ولاړ شي لوبو د پاره، یا زموږ د ننګرهار ورزشکاران په مختلفو نورو ټیمونو څخه خپل شاو ورزشکاران راوباسي. یوازینی وجه همدا ده چې زموږ منتخب ټیم برابر نه دی دلته په ننګرهار ولایت کې. که منتخب ټیم په ننګرهار کې فعال وي، منتخب ټیمونه موږ ولرو، نو موږ کولی شو چې په منتخب ټیمونو باندې فوکس وکړو، په هغې باندې نظارت وکړو، استاد یې راونیسو چې زما په منتخب ټیم هلک باندې کوشش او تمرینات زیات وکړي تر څو دوی د افغانستان په کچه لاسته راوړنه ولري.
همدا د منتخبو ټیمونو غیر منظموالی چې تاسو یاد کړئ چې وړاندې ټیمونه وو، لوبډلې وي خو غیر منظمې وي، فکر کوي چې همدغه غیر منظموالی لامل کېدو چې لږ تر لږه په ملي کچه باندې ننګرهار خلاصته راوړنې نه درلودې، سره له دې چې په بیلابیلو رشتو کې یو وخت ننګرهار په افغانستان کې لومړۍ درجه راتلو؟
یقینا چې ننګرهار ولایت د افغانستان په کچه یو ځانګړی نوم لري د سپورت په ډګر کې، ځکه د افغانستان په مختلفو رشتو کې د ملي ټیم په هلکانو کې 2-3 هلکان په هر رشته کې د ننګرهار ولایت څخه و. یوازینی بدبختي چې دلته پاتې دی، کلبداران د فدراسیون سره ستونزه لري، فدراسیون د کلبدارانو سره یو شمیر ستونزې لري چې دغه ستونزه ده چې زموږ منتخب ټیمونه نه کیږي، ورزشکاران چې کله کابل ته ځي د ملي سیالیو دپاره بیا مغه فدراسیون یو شمیر ځوانان د مختلفو ټیمونو څخه د روابطو په شکل باندې کابل ته رالیږي چې کابل ته چې کله دوی ملي سیالیو دپاره ځي هیڅ نوه نتیجه نه ورکوي.
په وروستیو کې یو لویه اندېښنه چې د افغانستان د ورزش په اړه پیدا شوې ده په ځانګړي ډول اولمپیکي ورزش یا د بدني روزنې ورزش په اړه باندې هغه د نجونو نه موجودیت دی. په ننګرهار کې وړاندې د نجونو لوبډلې موجودې وي که وي اوس شته که نه؟
د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله په ننګرهار ولایت کې موږ د انجونو په برخه کې ستونزه لرو، ځکه ډیری ستونزه دا ده چې دلته انجونې ورزشکارانې ورزش ته زړه نخه کوي، ګرچې موږ په شطرنج او په ځینو نورو برخو کې هم ورزشکاران درلودل، هم هغوی په کابل کې تمرینات کول. خو په جمهوریتي نظام کې پلان دی ته و چې حکومت د انجونو دپاره یو ځانګړی جمناسیوم جوړ کړي چې ځمکه هم موږ لرو او ټول کارونه خلاص شوي او خو پاتې شو. نو که دلته زمینه سازي د نجونو د تمرین یا د سپورت په برخه کې وشي، نو زه فکر کوم چې ډیری زموږ خویندې به یي چې هغوی ورزش ته زړه ښه کوي او علاقمندي دی ته لري چې ورزش وکړي، خو یو ځانګړي ماحول ورته باید وي چې هغه ځانګړي ماحول موږ ورته جوړول هغه اوس پاتې دي.
یعنی معنی دا چې اوس تاسې د نجونو په برخه کې کوم ځانګړي لوبډلې نه لرئ، نجونې ورزشکارانې نه لرئ؟
نه خیر، موږ د انجونو په برخه کې دلته په ننګرهار ولایت کې هیڅ نوه ورزشکار نه لرو.
تاسو یو وړاندې یادونه وکړه چې د شطرنج په برخه کې ځینې انجونې وي چې هغوی به په کابل کې تمرینات کول، دغه د کابل کې د تمریناتو مسله لږه مهمه ده که په دې باندې لږ نورو وغږیږو؟ یوازې ښایي د شطرنج په برخه کې دا ستونزه نه وه، په نورو برخو کې وي. که د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ موږ د مثال په ډول باندې راوړو، د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې د سپینغر په نوم به چې کوم لوبډله لوبېدله، لږ تر لږه د ننګرهار یا د زون ډېر کم لوبغاړي به پکې وو، چانس نه ورکول کېدو؟ که فکر کوئ دلته هغه استعدادونه نه و چې لږ تر لږه په غوره لیګ کې لوبېدلی وي؟
یقینا دلته استعدادونه موږ لرو. دلته کله کله د مور او میری سلوک هم په ننګرهار ولایت کې کیږي. د دې بدبختي یوازې زموږ د اداري مسؤلینو پورې تړاو درلود چې یو ولایت اداره چې جوړ نه وي هغه به هیڅکله ورزشکاري نه جوړیږي. نو بدبختي دلته و چې زموږ اداره ډیر ضعیف وه د سپورت په برخه کې. زموږ فوټبال فدراسیون اداره کافي ضعیف و په دې برخه کې، ځکه یوازینی وجه دا و چې کابل او نور ولایتونه یا د افغانستان د فوټبال فدراسیون دلته استعدادونه چې کتل چې د استعدادونه نشته ده، بیا نو د کابل او د نورو ولایتونو هلکان به سپین غربازانو په ټیم کې شاملول.
یعنی استعدادونه نو
استعدادونه لرو، اما استعدادونه ته وخت نه دی ورکړل شوی چې برخه واخلي.
اوس چې تاسو وړاندې یادونه وکړه چې ننګرهار تقریبا د ورزش کور بیا او هر موسم لږ تر لږه دلته د ورزش دپاره برابر او مساعد دستي دپاره، تاسو کومې سیالۍ لرئ چې ترسره کیږي هر ورځ؟
تقریبا 22 فدراسیونونه زموږ فعال فدراسیونونه دي چې کافي دوی تمرین کوي. موږ تقریبا شاوخوا 350,000 ورزشکاران هم دا اوس رسمي ورزشونه کوي هر ورځ په هر کلب کې په سلګونو. یعنی په اوسنی وخت کې چې اقتصادي ستونزو سره هم زموږ ورزشکاران او ځوانان مخ دي، خو بیا هم دوی ورزش ته راځي. ننګرهار د ورزش کور دی. ننګرهار هم دا اوس موږ پر حال 50,000-60,000 ورزشکاران روز مره په مختلفو فدراسیونونو کې دوی لوبه کوي.
د ننګرهار ولایت د بدني روزنې او اولمپیک رئیس نور احمد حبیبي وو. آیا د پلی ګرځېدو په ګټو باندې پوهیږئ؟ که په دې اړه مو معلومات نه وي اورېدلي، د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده یې درته په اړه معلومات درکوي.
قدم وهل د ستاسو د فشار په کنټرول کې برخه اخلي. همدارنګه پیاده تګ چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، د ستاسو هډوکي کلکوي. د کانسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغنده رول لري. د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي. همدارنګه بېځایه اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بیخي له منځه وړي. د دې تر څنګ د هغو ناروغانو سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت درف کولو لپاره ډېر تشناب ته ځي. همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج خساتی په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوی کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوی کوي. د دې ترڅنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یو بله مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چېرته په اسانۍ کولی شئ تګ راتګ وکړئ او په لیوالتیا سره لاړ شئ، خپله موخې پسې وګرځئ او هغه لاسته راوړئ. دا ستاسو د بدني تمرین لپاره یوه ښه لاره ده، غښتلې لاره ده. کولی شئ چې لنډ مزل په پښو باندې وکړئ او بیا تاسو د راحت احساس وکړئ. په قدم وهلو سره چې د ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کېږي، همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده اوس هم د افغانستان د نویو ځوانانو د سکوهنې د ملي لوبډلې یو غړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې مسیح الله ده. د جوانان قهرمان بوکسینګ کلب د استاد محمد عیاس مالزی د مدد درې درې نیم کال کېږي چې تمرین کوم او عمر مې 45 کاله نیم. نور ورزشونه خو استاد واقعیت یو ښه سړی ده چې زما دوه نور ورونه مانه مشران هغې تمرین کوم، نو زم همدې تمرین ته وهڅولم. تقریبا شپږ اووه میاشتې شوې اوله کې چې راغلم استاد ډېر نهایت نه ډېر زیات کوشش خواریات یې کوو چې په شپږ میاشتې کې په افغانستان کابل ټیم ملي کې مې اول کال مسابقې وکړې چې اول شوم. په بیا هغه نه بعد یو یو نیمه میاشت بعد به کویت لوبو کې درې څلوېښت ملکو کې صحیح لوبو ته انتخاب شوم چې په هغه کې اولین مډال اور د افغانستان زوم. او همداسې دویم نوجوانانو لوبو کې بیا هم اول شوم او دریم کال بیا هم اول شوم. درې څلوېښت ملکونه وو، آسیایي ملکونه وو ټول. یو اول عارف مې چې و د عراق نه وو چې هغه مې پاور لاؤنډ کې تسلیم کو، او دویم مې د جوردن د جوردن هیواد نه وو، او دریم بای وتم څلورم هغه عراق سره وو. او مات مې که آخري کې لوبه کې مې زیاته کامیاب شوی خو باخت حساب کراته. ثقیله ورزش ده بلې، ډېر په دې ټولو تمرینو کې ورزش ډېر ثقیله د بوکس ورزش ده. په دې چې ټول همدا مخ هدف ده، ټول مخ خرابېږي، په خو ثقیله ورزش ده. دې داسې خلکو ته داسې ویل لرم چې ورزش د صحت ضامن ده، نه بلکې د جنګ د لانجو او د کسو ګرځېدلو. ورزش یو نهایت تمرین ده چې د بادامالۍ سره بادامالۍ نه انسان ساتي. او بی دې خوا خوا ګرځېدنه ورزش ښه ده که ژوند باقي و له خیره تر سوچ یو ژوندي به ورزش به کوو. احساس مې هلته ډېر غټ احساسات دا و چې غټ سکرین لګېدلی او درې څلوېښت بیرغونه و، او هغه کې زموږ افغانستان بیرغ اول ترین بیرغ نمبر کې اول زمونږ. احساس مې ډېر لوی و چې مالې په دې درې څلوېښت ملکو کې آسیایي ملکو کې زمونږ رپېدلی درې رنګه بیرغ هملته م رپېده. ورزشکار خپل د بادامالۍ نه چې لوبه بایلي چې بادامالۍ ونه کې بیې دې خوا خوا ونه ګرځي خپل تمرین وکړي، هېڅ کلن به انشاءالله او د مور پلار د کور د استاد دوه ورسره هېڅ کلن به انشاءالله لوبه ونه بایلي. او دا خو هغه د لوبه ده، ګټل او بایلل پکې راځي.
درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونی د لوبول میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بنیلو اوسئ.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو بریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مو لیدلې چې د یو څه خوځان بل ډول خي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي؟
په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټره، ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهدافو ته رسیدلو لپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغ وښایي، هغه په رښتیا باندې حاصل کړي.
داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کښېني تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټره، ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده موږ ته سوی چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هېڅکله نه پټېږي. البته جالي ژوند او ځان ښودنه او هغه څه چې انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداده کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې حاصل کړي چې په ده کې هر څه مني. دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان دغه کړه وړه د خوی د په درد نشي خوړلی.
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ، او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسېدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
هغه خو داسې دروغ ویلې چې زه خپله هم قمندان یم، هم منډیوال او اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حالې چې هغه فلزکار و خپله پوس وې له دروغونه به دا ویلې. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلې پوس هغه بیچاره فکر نه کوم چې ما خپل فلزکاري منډیواله په سمه توګه کولی نه سوه. نه پوهېږي اوس هم باټې وهي، دا بعضې خلکې چې دي عادت یې سوی.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپله سویه نورو ته لوړه وښيي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته ښه وښيي او چاته لوی وښيي. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښيي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښيي نو ځان ښودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته خنه وي.
همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بې هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي. که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت به نیم کېږي. زحمت وشتل، زیار وشتل هم همدغه پوړی ته سړی رسوی شي. دا خو کاذب شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه دغه دا دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کېږي.
د حیات الله نظري په وینا د دروغو مزه لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد دغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته، کمپیوټر ورته کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورمن اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جالي شخصیت لور ته بیایي. انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښيي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده.
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې موصاف دي را کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر چانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو غنو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځه ځي.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب اغوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، په پایل کې دا راته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي؟ یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي، د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړه چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سیده او هغه سیزان وخی، ځکه چې هغه یو تاثر جوړی او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دین د وتلو د پاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت ده چې سنگتی هغه سي خپل ټولنې ته واځي کې خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کی او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
اوریدونکو د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو. در بیا مو په خدای سپارم. ښه وخت ولرئ.